توی صلح و هم آرامی و امنیتی که هست همه قسم زندگی کنن.
درنو دوستانو ستړي مشي دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې موز اجمل اند هرکلی کوم. پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوستي چې وګړي د ډله ییزې وژنې، جنګي جنایتونو او بشرضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له ګواښ سره مخ دي. دا دې مرکز پر ریپورت کې چې پرون خبر شوه د هغه هیوادونو وضعیت څرګندل شوی چې دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې اتلس خودل شوی چې افغانستان هم پکې شامل دي. په ریپورت کې د افغانستان په تړاو ویل شوی دي چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپل حقونو به برخې شوی دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوي دوام لري. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. د رسنیو د ریپورټونو له مخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبر کړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي. نوموړي ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکو خنډونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کېدو سوداګرۍ ته په سیمه کې سخت زیان اړولې. د تورخم دروازه د فبروري له 28مې راهیسې د مسافرو او باروړونکو موټرو پر مخ تړلې ده. د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر مټې افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې هېواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي. دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې یې ترلاسه کړي بیرته راستنه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولې د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی او ویلي دي هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهالې اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي. تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنجشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمینې بشکک کې دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې درویش کلون راهیسې خبرې روانې وي. په سرحدي سیمو کې د دوو خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشوي او په نتیجه کې لسلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شو او په سلګونو کورونه ویجاړ شول. د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوې او ترمنځ اړیکې زنډول شوې وي. تاکل شوه د چې افغان سکوهون کې زکریا زمانی نن ل خپل روسی سیال سره مخامخ شي. نو مولي پر خپل په فیسبوک باندې هله څرګنده کړي چې د روسی د مبارک میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یو بریا تر لاسه کړي. دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولې سیالي په ترڅ کې کیږي. د سکوهنې دا لوبه لس پړاونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي. خغلی زمانی مخکې ویلي و چې دی به د دریو روسی و سکوهونکو له تر ټولو غوره سکوهونکو سره چې لس پرله پسې سیالۍ ګټلې مخامخ شي. په خپله زمانی یولس سیالۍ ترسره کړي چې اته یې ګټلې دي.
ترشنه آسمان لاندی
درنو دوستانو ستړي مشي. ترشنه آسمان لاندی د دیونی په خبرونه کې موز اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو کې پر ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران سربیره د سیمې او نړۍ په هیوادونو لکه په تاجکستان، ترکیه، اروپایي ټولنې په ځنګړی توګه په جرمني آن د امریکا په متحده ایالاتونو کې پر کډوالو په ځنګړی توګه پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي. په لویدیس کې ورس په ورس داسې حکومتونه رامنځته کیږي چې له کډوالو سره چندان د نورو حکومتونو یا د پخوانیو هغو په څیر علاقه مند نه دي. همدارنګه د سیمې هیوادونو هماغه پالیسۍ چې لسیزې وړاندې یې درلودې او کډوالو ته یې په خپله خاوره کې په اسانۍ سره ځای ورکوه، لکه پاکستان کې په میلیونونو کډوال پرته له کومې ستونزې میشت وه، همدارنګه په ایران کې په میلیونونو کډوال میشت وه، هغه پالیسۍ اوس سختې شوې دي او د میاشتو اونیو خبرداری بیا بیا ورکوي. افغانان چې لسیزو رئیسی کډوال دي، د لسیزو په تیریدو هم د دوی د کډوالۍ یو کډوالۍ ته د مجبورېدو پروسه پای ته ونه رسیده. دا ټول هغه څه دي چې پښتنې راولاړې چې په لومړي قدم کې ولې افغانان پرله پسې له کډوالۍ نه راستنېږي، په تیرو څو پرله پسې لسیزو کې ولې ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته له خپل هیواد نه د دوی کډوالۍ دوام کوي. لاتونې جګړې، نامنی، غربت، کاکلمی بدلونونه دي. په نړۍ کې ولې د کډوالو په وړاندې قوانين سختيږي؟ د بشري حقوقو او همدارنګه د کډوالو د حقوقو روايات او په نړۍ کې شته قوانين په دې اړه باندې څه وایي؟ آیا څوک شته چې په نړۍ کې د کډوالو د قوانینو او د کډوالو له حقوقو دفاع وکړي او هغه هیوادونه چې د کډوالو له حقوقو سرغړاوي کوي هغه یې اړ کړي؟ دا ټول موضوعات دي. په عین حال کې به په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو په وضعیت هم در سره بحث کوو. په ننني بحث کې را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغان لیکوالو د ستراتیژیک مرکز د رهبری غړی نثار احمد کریمزه، د سویډن په یو پانتون کې د بشري حقوقو څیړونکو محمد ابوالاحرار رامسپور، په پاکستان کې میش افغان خبریال ظاهر بهان، په جرمني کې میش د کډوالو د حقوقو فعال شبیر سلیمی. ټول ته خرغلاست وایم په دې خبرونه کې. لومړی ترسو پوری چې زه مطمئن کیږم چې نور ملمانه را سره وصل دي، زبل شبیر سلیمی نه پایل وکم. خغلی سلیمی، خبرونه ته ستړی مشي، تاسو په ورستیو څو میاشتو کې په ځنګړی توګه په جرمنی کې تر انتخاباتو ورسته د افغان کډوالو په وضعیت کې څه بدلون نوینئ؟
ام صاحب سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته ډیر زیات مننه د بلنې په خاطر باندې. متاسفانه لکه په اول کې چې تاسو وویل، په ټوله دنیا کې د کډوالو په وړاندې یو ډول وضعیت دی، هغه که جرمني دی، امریکا ده او نور یا نور اروپایي هیوادونه دي. اما له انتخابات څخه ورسته هغه لومړي توافقونه چې بیرون ته راغلي دي، یعنې تر اوسه په جرمني کې هم دولت نه دی تشکیل شوی، ائتلاف هغه دوه ګوندونه دي چې په لومړیو خبرو باندې لګیا دي. د هغې خلکو لومړۍ خبرې دغه وې متاسفانه چې دوی به په د کډوالو مخه نیسي، خصوصا هغه کډوال چې دلته یې په وروستیو کې جرمونه کړي وو، هغه چې متاسفانه افغانان وو. دوی لومړی توافق په دې باندې شوی و هغه کسان، هغه افغانان چې دلته په جرمني کې فرعي خوندیتوب لري، یعنی یو ډول دستوګنی اجازه د فرعي خوندیتوب، هغه په غوی باندې به د کورنۍ د غړیو د راوستلو پروګرامونه بندوي، او د دې ترڅنګ به د کورنۍ د غړیو راوستلو پروګرامونه جرمني ته متاسفانه دروي. ځینې پروګرامونه د په ایالتي بڼه باندې دلته په جرمني کې و چې متاسفانه هغه به د 2024 او 2025 کال تر اخره پورې ټول بند شي، تر اوایلو د 2025 پورې، او نور به دوی دغه پروګرامونه نه فنډ کوي. نو متاسفانه دغه هغه لومړۍ پایلې وې د ټاکنو چې دلته په جرمني کې د کډوال په ژوند باندې تاثیر درلوده. دا چې وروسته څه پېښېږي، وروسته څه کوم بدلونونه راځي، د غیر لپاره ممکن لا ډیر وخت وي، ځکه تر اوسه دوی په ډیرو عادي شیانو باندې توافق ته رسېدلي دي چې دوی د دوی په نظر باندې دغه د کډوالو وضعیت دی او د کډوالو لپاره هغه سرې کرښې ایستل دي. نو دا چې وروسته به کوم توافقونه راځي او وروسته به کومو مسایلو باندې دوی سره همغږي کېږي، په هغې په اړه به معلومات وروسته راشي.
ډیر زیاته مننه خغله سلیمی بهان صاحب را سره ظاهر بهان چې یو افغان خبريال دی د پاکستان را سره وصل دی. خغله بهان په پاکستان کې دی افغان کډوالو دی وضعیت پاړه باندې پرلپسې موږ خبرداري ګورو پر رسنیو کې کله یو تاریخ ورکی خلکو ته کله بل تاریخ ورکی هغه اسناد چې خپل د پاکستان حکومت خلکو ته ورکړي دی په بیلابیلو بڼو او ډولونو باندې نه مني ورسته وضعیت دغه تل څه دی د افغان کډوالو.
بسیار که سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته مو همداشان تاسو تخنیکي همکارانو ته همداشان درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې په خاصه توګه پلازمېن اسلام آباد او پنډۍ کې خورا ډېر زیات ترینګلی شوی ده او د هرې ورځې په تېرېدو سره دا حالت نورم ترینګلی کېږي. لکه څنګه تاسو ویلې د پاکستان حکومت په وار وار خلکو ته خبرداري ورکوي چې پلازمېن اسلام آباد او پنډۍ پلیک دی او د دې تر څنګ لویه بدبختي په دې کې ده چې د پاکستان خپل دا حکومت داسې یو حکومت ده چې دوه ګونی چلند کوي. دوه ګونی چلند دا معنا چې خپل منځ کې همغږي نه لري. همغږي معنا دا چې حکومت مخکې دې نه چې په اصلاح اعلان وکړه چې په دغه نیټه به موږ عملیات پیلو مخکې له هغه نه پولیس اقدام کوي او خلک کورونو باندې چاپې اچوي حتی د شپې ورځې خلک په کراره نه دي. د دې تر څنګ هغه کسان هم نیول کېږي چې په اصلاح د سی سی پی آر آر کارتونه لري او دوی خپله ورکړي دي اما بېرته دوی خپله نیسي. او د دې تر څنګ داسې بېلګې هم شته چې ویزه لرونکي کسان هم نیول کېږي د پولیسو لوري دا خپل وجه خپل سره دي سره کیږي. نو بعد مختره دا تاسو خپل د رسنۍ د خبرې کې چې یو درسمه ډیټا هغه ډیټا چې د ګوتو په شمار موده ورته پاتې ده او کچېرې بیا هم په دې شان دوی په جبري توګه د پاکستان څخه خلک وباسي دا به ډېر یو لوی نوین رامنځته شي. په دې تېرو درېو کلونو کې تاسو خپل جوته ده چې افغانان ځینې ډېری افغانان دلته د خپل د کیسونو د مختلفو په خاطر راغلي دي حتی هغه دوی هم په قرار نه دي او حتی د ورځې حتی له کوره خپل راوتی نه شي. دا بېګا شپه ده بېګا شپه دلته اسلامي کې فکر وکړه د پروژې مبارکه میاشته دوی دونه بدبخته خلک دي چې راځي ښځې ماشومان په دونې باید شپې ویده دي کورونو کې پیشلمی تیاروي او دوی راځي په کورونو باندې چاپه اچوي. دا په کوم هیواد کې دا په کوم
پاکستان کې ګڼ شمېر هغه کسان میشته چې هغوی درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو ته یا کاناډا ته استرالیا ته اروپایي ټولنې هیوادونو ته د سفر ژمنه ورسره شوې ده یا کیسونه هلته پراته دي یا پر مخ تللې دي. له کاناډا نه راسره د موږ بل نننۍ میلمه ښاغلی کریمزی نثار احمد کریمزی راسره دی. د کاناډا کې د افغان لیکوالو د یوې ټولنې د مشرتابه غړی دی. کریمزی صاحب تاسو هم ستړي مشئ. د کاناډا کې خو لا په نسبي توګه تر اوسه پورې وضعیت ښه و ده چې وروسته د کډوالو په برخه کې وروسته به څه کیږي. خو د کاناډا په ګاونډ کې له هغې ورځې نه چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ هغه افغان کډوال چې په اسلام آباد او نورو هیوادونو کې دغه امریکا کاناډا استرالیا یا ځینو نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه دي ژمنې ورسره شوي دي د دغه هیوادونو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی. دا مهال په څه ډول یو وضعیت کې دي او د نړۍ په دغه ګوډ کې چې افغانانو سره ژمنه کړې و چې یو شمیر به یې دغه هیوادونو ته د کډوالو په توګه مني د کډوالو په وړاندې نظر او عمومي هغه چلند څه ډول دی؟
سلامونه او احترامات ټولو ګډونوالو ته. لکه څنګه چې دوستانو د دغه پرتبات باندې خبره وکړله چې دا د پاکستان کې د افغان مهاجرو سره د
دا سرکاري چې دی کریمزی صاحب تماس موږ سره پریشو و به ګورو چې بیرته وصل شي. کریمزی صاحب تاسو د موږ نه وشي به تماس قطع شو مهرباني وکي وسم خبري اورو
زما غږ راځي
وو وسي اورو مهرباني وکي
د لکه څنګه چې د ملګریو فرمایل د دغه پرتبات باندې په پاکستان کې د افغان مهاجرونو یا په ایران کې چې کوم انتظار کې دي دغه یو حقیقت دی چې د کوربا هیواد نه خو سره بد چلند کیږي خو دلته متاسفانه چې په دې نورو هیوادونو کې نه د افغانانو کوم داسې خاص استازولي شته دی او نو داسې کومه نمایندګي شته دی چې دغلته د دې خارج کې په اروپا یا په کاناډا په امریکا کې د افغانانو دفاع وکړی شي بلې دغه محلي مدني ټولنې د دوی طرف له حده پورې کوشش کړی دی چې دا د افغان مهاجرینو ستونزې دلته د محلي حکومتونو سره یا د محلي اړوند ادارو سره شریکې کړي په دغه کې چې کوم بحث دا اوس د ټرمپ د ادارې د راتګ نه وروسته پیل شوی دی چې دا د افغانانو مخصوصا د افغانانو په کې یو بحث شته دی د دې یو ډېر بد تاثیر کړی ډېر بد اغېز یې کړی ده چې افغانانو تقریبا ډېر اوږد دوه درې کاله انتظار یې کړی او د دوی ته د امریکا ته راتګ دپاره هغې یو کاملا یو بله زاویه ونیوله نو دغه هم د یو مایوسي حالت دی ولې دلته بعضې داسې کیسونه دي چې مثلا د امریکې د دولت نه په کار اچول شوي دي د افغانانو لپاره حتمي دي چې ستاسو سره شریک کړم یو هغه د لاټري پروسه ده او یو د ایس آی وی پروسه ده هغه پروسه لا تر اوسه پورې نه ده دغه شوي رد شوي یا لغوه شوي هغه پروسه دوام لري ځکه چې دغه تیره اونۍ مونږ شاهد یو چې یو فامیل د ایس آی وی کیس یې اپروول شوی او هغوی وتوانېدل چې امریکا ته لاړ شي دغه یو لس ورځې بیا تقریبا کیږي نو د بل د افغانانو په دې خارج ملکونو کې په ژوند کې ژوندانه کې ډېر زیاتې ستونزې او چیلنجونو سره مخ دي د مثال په ډول دغه زمونږ هنري قشر چې کوم وو دوی خپل اورېدونکي لرل یا شایقین لرل خو په دې ټولنو کې نه پیدا کیږي نو دغه قشر ډېر سخت متاثره شوی دی ښځینه قشر چې مثلا هلته ماموریتونه او مدیریتونه لرل ولې د دې ټولنو په ژبو نه پوهېږي دا په خپل د یو لوی ستونزې سره یو رواني تکلیف سره ټول مخ شوې دي یعنی کله کله چې سړی داسې په مجالسو کې دي خلکو ته متوجه شي واقعا دا ټولنې ته چې دا نوي افغانان راغلي دي داسې د یو شکست سره مخ دي په پایل کې کله چې سقوط وشو دا افغان مهاجرین چې نوي را وکوچېدل په دې ټولنو کې دا د مخکې نه چې دلته کوم میشت افغانانو د دوی خوانه سره ډېر داسې دغه په اصطلاح مزهدار برخورد نه کېدلو یو نوه ملامتي او پړه پې اچول کېدله چې ستاسو د لاسه یو جوړ نظام ړنګ شو خو آهسته آهسته د دې خلکو هغه خپله هغه د حقیقت نه آګاهي او د دې نوي افغانانو د راتګ مجبوریتونه چې د خلکو درک کړل نو اوس یې الحمدلله هغه روابط ډیر دغه شوې دي
نرم شوې دي خغله کریم زه په نور هیوادونو کې د کډوالو د ژوند په وضعیت په مرسته وغږیږو امدارنګ په دې هم وغږیږو چې ولې افغانان پر لپسې کډوالي کوي دا اوس په ورشو ابو الاحرار رامسپور صاحب ته د بشري حقوقو فعال دی لوګ دی مودي رئیس په افغانستان کې د افغانستان نه بهر په دې برخه کې سیړنې کوي او کار کوي رامسپور صاحب تاسو فکر باندې په ورستیو کې د غپنړی کې چې موږ ګورو د افغان کډوالو لکتر لګې د ما په یاد باندې د دوی په وړاندې برخورد یا چلن نه د سیمې په هیوادونو کې دغه سوال کوي چې موږ ګورو او نه په نور نړۍ په لویدو هیوادونو کې داسې و راځي چې په ځانګړي توګه لویدو هیوادونو ته تم شوغه چې په نور نړۍ کې د بشري حقوقو د ساتنې او اعاده د اکی نور هیوادونو ملامتي فکر نه کوي چې د کډوالو په وړاندې د دوی پالیسۍ د دوی لاغه تعهداتو نه چی ور باندې ولاړ دي او تر دفاع کوي شاتک سرګندۍ
سلامونه تاسو ته درنو محترمو د مونږه تاسو ملمنو ته درنو درنو ورځم کوته تاسو خو ډیر اومده او ډیر مهم ټکي بیان کړلته چې واکن په دې ورسته کلونو کې خصوصا تکال کې مونږ او تاسو دا ګورو چې د مهاجر ستیزي پروسه یا سیاستونه په نړۍ کې چټکتیا موندلې ده خصوصا دغه حرکت مونږ او تاسو ګورو چې په اروپا کې هم زیات شوی ده، خصوصا د هغو رادیکال یا خیلاس ګوندونو چې په انتخاباتو کې دوی وګټله، مثلا په آلمان کې یا په ځینو نورو اروپایي هیوادونو کې په پارلمانونو کې کرسیګانې وګټلې، دوی دغه سیاست غوره کړی دی. او امریکې کې هم متاسفانه چې نوی پرزیدنت راغلی دی، ښاغلی ډونالډ ترامپ، هغه هم مخکې دا ویلي وو چې داسې د مهاجرو په مقابل کې ډېر سختدریزه سیاستونه به پلی کی، او د نن سبا مونږ او تاسو ګورو چې دا سیاستونه یو په بل پسې پلی کیږي یا د پلی کېدو په درشل کې دي. په هغه کې ځینې نگرانی هم افغانانو ته متوجه دي کېدای شي افغانان هم حتی د امریکې د ویزې د اخیستلو څخه هم مانع شي، او دوی ونشي کولای چې امریکې متحده ایالاتو سفر نه وکړي. په عمده توګه دلته یو خو سیاسي عوامل دي چې دا د هغه سیاستوال په قدرت کې راځي چې دوی مهاجر ستیز سیاستونه لري، او دوی پتنګ شوی دي ذاتي، او دنیا هم
ټول سیستم یې آماده کړی خو زه ناستم.
ډیر زیاته مننه رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې دا وضعیت یوازې د افغانانو په وړاندې داسې دی که نه د ټولو کډوالو په وړاندې هم داسې دی؟
داسې فکر کېږي چې د نړۍ په کچه دا سیاست هم داسې روان دی، یعنې د مهاجرو په مقابل کې هغه کسان چې ریفوجي کول غواړي یا میګریشن غواړي چې د نورو ځایونو ته کډه وکړي، مرافع هیوادونو ته، یا حتی هغه کسان چې سیاسي اندېښنې لري، د ټولو په مقابل کې د سیو سارت رویا نن سبا مطرح شوی دی په دنیا کې. د دې لامل عمده لامل نه دی چې یو سیاسي عوامل دي چې ما وګت او بیان کړ، نور امنیتی دلایل دي دغه هیوادونو لخوا، بل اقتصادي حالت چې دنیا د اقتصادي حالت نه هم ډیر بد حالت خواته روان دي، ځکه چې د کووید په دوران کې د 2020 2021 کې تقریبا 28000 تریلیون ډالر د دنیا ته تاوان ورسید، او دوی دغه تاوان غواړي چې د جګړو او د وسلو له لارې نن سبا ډکي، او د دې کبله دوی نه غواړي چې زیاتي خپل پیسې په دغه سیمه وارد شي، دوی ته ګټه نه راولي مصرف کړي، یا هغه ضرورت چې دوی درلود د کارګرو لپاره تر یو حده پوری پوره شوی دي. د افغانستان ډېر کسان ووت، مثلا په لسګونو زره کسان، په سلګونو زره کسان د ځینې نورو هیوادونو څخه دوی خواته روان شو، هغه مشبوع شوی دي، دوی نور دوی ضرورت نه لري. او یو سره حقوقي تعهدات دي، دا حقوقي تعهدات هم کله کله دوی ته دا زمینه برابرې چې د مهاجرو په مقابل کې مثلا خپل سیاستونه تعدیل کړي. اوس مثلا تاسو وګورئ چې د موږ په ګاونډي هیواد کې پاکستان هیڅ کله د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون غړیتوب نه دی ترلاسه کړی، او دا هغه د اختیاري پروتوکول غړیتوب هم نه لري. ایالات متحده تاسو وګورئ، هغه د 1950 کال د مهاجرینو کنوانسیون غړیتوب نه لري، خو بیا هم دا ډیر ښه و چې د اقل د 1980 کال دی دغه کنوانسیون اپشنل پروتوکول یا اختیاري پروتوکول لاسلیک کړی و، چې هغه هم یو سلسله زمینی برابرۍ مهاجرت ته. ایران چې حتی دغه پروتوکول لاسلیک کړی دی، هغه خو بیا قطعا په دغه وروستیو کلونو کې اجمنتیا نه ده خوتلې، او د مهاجرو په مقابل، افغان مهاجرو په مقابل یو بد سیاست او چلند غوره کړی دی. خو په دې وروستیو ورځو کې د ایران حکومت یو اعلامیه خپور کړل، خپل پالیسي بیان کړل چې شپږ کټګوریګانې ته یو سلسله، یعنی هغه حق ورکوي چې په خپل هیواد کې پاتې کی، او زیاتی نور هغه افغانان چې د هغه شپږ کټګوریو نه بهر دي هغه شری. متاسفانه په هغوی کې کېدای شي په سلګوزو نه زره هغه افغانان وي چې دوی د کاري مهاجرت غوره کړی وو، اول ته میشته شوی وو د کرونو، او هر ورځ موږ او تاسو ګورو چې دوی د ایران نه شړل کېږي. افغانان په دې کې په ډیر ستونزمن حالت کې قلال لري، خو د ریفوجي په لیست کې موږ او تاسو وګورو په دنیا کې اول درجه اوس هم سوریه هیواد دي، او دوهم درجه افغانان دي، بیا نور راځي نور هیوادونو ته. په 2015 کال کې په ټول کچه د دنیا کې 2.9 میلیون انسانان د دې ضرورت لري چې باید یو بل ځای ته میشته شي، د دوی ستلمنت باید جوړ کړي، او دا د یونیسیار احصایه ده.
مننه خغل رامسپور دې ته راشو چې کوم نړیوال سازمانونه شته دي چې په دې برخه کې مسول دي یا مسولیت ورته راځي کېږي، نړیوال محاکم یا محکمې څه کولای شي، یا لږ تر لږه دې هیوادونو محکمې چې د هغه هیوادونو په کچه کې په نړیواله کچه نه دي، هغه هیوادونو په کچه هغه بشري درنښت خپل انساني تعهداتو ته متحد یا غوی په دې برخه کې له کډوالو سره سمرستې کولای شي. خغل شبیر سلیمی، د تاسو فکر باندې خپل دی افغان کډوالو ځینې چلندونه یادی اغوی زین اقدامات لکه په روسیه کې په جرمنی کې ګڼ داسې ریپورټونه خپاره شو چې هغه د تاوتریخوالي ریپورټونه و ډیر بوګنون کې ریپورټونه و او متاسفانه چې افغان کډوال ورکې خکیل و دی پی خو واقعا څومره اغیز کړی دی د کډوالو په عمومي وضعیت په اروپا په ځانګړې توګه جرمنی کې
متاسفانه دا ورستای پیښې داسې وې چې ځینې شیان ځینې سیاسي حرکتو سبب شولې اما په ټوله کې لکه څنګه چې میلمانه یادونه وکړه په ټوله دنیا کې د کډوالو په وړاندې یو ډول د کډوالو ضد سیاست روان دی دا د امریکا
نه ما په کتلنک نو ورستولې
راپایل او همدارنګه د دوی له انتخاباتي کمپاینونو نه راپایل او تر وخت تر رسیدو پورې او متاسفانه خصوصا په ځانګړي توګه په اروپا او په جرمني کې په ځانګړي توګه افغانان په ورستیو کې او کډوال په ورستیو کې په داسې پیښو کې ښکېل وو چې متاسفانه نه په کور دننه کې او نه هم له بهر څخه یو داسې روایت ورته جوړېدو چې دلته هغه افغانان پاتې شي چې یا قبول شوي نه دي یا هم کم جرم یې کړی دی نو دا ټول شان د دې باعث شول چې د دلته په کور دننه کې هم د خلکو نفرت د کډوالو په وړاندې راپورته کړي هغه د دې سبب شول چې ځینې ښي اړخ یې پراتي ګوندونه وقته راشي او حتی د حکومت برخه شي د پارلمان ډېره مهمه برخه شي نو دغه ټول لاملونه وو چې دغه خلکو ته لاره پیدا کړل چې دغه هیواد قدرت ته ورسیږي او دا ممکن پر تلونکي کې او یا هم په راتلونکو کلونو کې او راتلونکو انتخاباتو کې د دې حکومت او د دې تصمیم نیونې د هغه کتلې ډېره مهمه برخه وي چې دا متاسفانه نه د کډوالو لپاره او نه هم په دنیا کې هغه کسان چې په یوه ډایورس ټولنه او په ډیموکراسۍ باندې باور لري د هغوی لپاره هم که خبر نه دی دا یوازې نه د کډوالو لپاره دغه کې اړخ افراطي ګوندونه نو په ډېرو مسایلو کې له هغو عادي سیاستونو سره اختلاف لري نه یوازې د کډوالو په برخه
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهان تاسو راته دا وایي چې د نړیوال سازمانونه چې د کډوالو د حقونو لپاره کار کوي او د غویم لاټړي سازمانونه دي په ځانګړي توګه د یونیورسيټي داري د پاکستان کې هغه دفتر لري او په دې برخه کې مسولیتونه لري دوی څومره توانې دي چې د غلطه د افغان کډوالو لاسنیوي وکړي
دلتا لغوراد د دریو کال راځي دلتا فرمادي یونیسیار اصلا یو بلګم نشته چې دوی به مثبت کار کړی د کډوالو په وړاندې اصلا دوی چوپه خلناز دي بل ته افغانان نیول کیږي افغانان باندې چل کسنګ سرونه له چاپیا چول کیږي اصلا هیڅ پورته نه کوي یونیسیار اته کومونه یې څور کړی دي اسناد یې څور کړی دي اصلا هغه پولیس ترزش نه لري اصلا وای دا هیڅ درد نه خوري نو په کې کوي چې د ادارې یو سند چلش ونه لري یو ټولنه کې یو ریواد کې نو دغه دفتر شتون په ریواد کې څه معنا لري اصلا دا یو په تاسو نو یونیسیار دا اصلا هیڅ رقم مثبت کار تر اوسه پورې نه دا کړی سو کوی چې ولا دا بلګه ده نو دلته په دغه مرحله یونیسیار اصلا کارونه ناکام دي او اصلا هیڅ ډول کار نه ده
تاسو فکر باندې دغلته خغله بهاند دی پاکستان کې دی کډوالو پر ضد چې دا کومه پالیسی ده یا دی کډوالو پر ضد باندې چې کوم سختی راغلی ده په پالیسیو کې عوامل تاسو اقتصادي ګڼي سیاسي ګڼي تاسو فکر باندې لاته دي ولی پاکستان یو ناڅاپه خپل چلند بدل کړ
پاکستان کو تاسو معلوم ده ټول نړیوال ته معلوم ده چې پاکستان هغه هیواد چې تل یې افغانستان سره د مخه سیاست لوبولای دا او تل لوبوي دا په دې خاطر چې فقط دوی خپل ګټ خوندي ساتي فقط دوی خپل ګټ په سر روان دي د سیمې دي چې مهاجر څوک ده یو سړي باندې مجبوریت د وطن خو شي کړی دي کڅ څنګه چې داسې دا په نوم له مجبوریت د وطن خو شي کړی تر هغه نو ته دوی اصلا په دې سیمې دي دا څوک ده اصلا دوی فکر دوی خپل ګټ په سر دي خپل ګټ خوندي ساتي دلته افغانان د تریو کلونو کې څه زړه ټایم دلته افغانان سخت قرباني دي فقط دوی خپل سیاست لوبوي دوی په وار وار مثلا په بارډر کې یو فیصله ده یو مستور به کسي قرباني کیږي څو قرباني کیږي افغانان ولی افغانان ولی قرباني سي د دې ترڅنګ د افغانستان اسلامي امارات یا طالبان په دش نوم د سفارت یا استازولي لري دا ولې چې پوښتنه کوي وجه چې شاید دلیل چې شاید نو دلته استازولي هم داسې چې په خوله ناز ده او د دې تر څنګ افغانان هم تل قرباني کېږي او څومره به وړاندې په رسنیو کې دا خبره راووته چې دلته د افغانستان هغه فیصلت اسلامي امارات اسلامي امارات ویي دوی څه کوي دوی دې په ځای چې افغانانو سره مرسته وکړه د افغانانو دفاع وکړي دې څنګه دا کار وکړه دوی ته الله ورته وایي چې افغانان وباسئ موږ محرکه کړو رایه به نو فکر کوي چې یو هیواد یو حکومت تر دې حده پورې د تعصب ځای دی داسې خبره کوي چې دې په ځای چې هغه کار وکړي دوی هسې نور راپارلی چې افغانان
مننه کوو
او
مننه کو نثار احمد کریم زه سپتا صورت دا وای چې په دغه یو شمیرداري چې کار کوي په نړۍ کې د کډوالو د حقوقو لپاره په ځنګړې توګه دغه کډوال چې لویدیستا د امریکا متحده ایالاتونو ته کاناډا ته اروپایي هیوادونو ته انتقالي یو شمیرداري شته چې باید له دوی سره ملاتړ وکړي ننګي وکړي او د دوی ځینې یوازې دغه د تخلیه پروسې سره تړلې ادارې دي چې نیمه دولتي او غیر دولتي پکې شامل دي ځینې دغه نړیوالې د کډوالۍ او مهاجرت ادارې دي چې دوی هم باید مرسته وکړي له افغان کډوالو سره د دغه ځایي حکومتونو سربېره د دغه ادارو مرسته خصوصا دغه ورستۍ ډله کډوال چې په تیرو دوه درې کلونو کې په افغانستان کې سیاسي بدلون نه ورسته وتلو تاړ شوې دي څه ډول دي او د دوی مرسته څومره موثره ده
ته افغانان چې کله د کوروتی یا د نور هیوادونو کې چې خلک مهاجرت ته اړ کیږي مخصوصا د یوکرين او د سوریا او د افغانستان د درې موضوعګانې داسې همزمان رامنځته شولې په دې کې د یو خدای لوی سازمانونه دي چې ملل متحد دی او یو اس ار دی هغه سازمانونه یو دغه نه په دویمه کټګوري کې راځي لکه ای ار سی سی او هایس او داسې واړه اورګنایزیشن دي چې د مهاجرینو د سیټلمنت یا د ځای په ځای کولو د غلری مسولیتونه تر سره کوي تر هغه پورې چې د مهاجرین په یو هیواد کې هغه سیاسي اسایلم او سیاسي پناه ترلاسه کړي نو دا یو تقریبا نه هم شته د شپږو مېشتو ترمنځ یو دورې نو په دې کې چې دا کم سازمانونه انوالو موږ په خپل سترګو ولیدل په دې تیرو دوه کلونو کې چې هغه سازمانونه د بودیجې د نشټون د وجه خپل ډېر دفترونه وتړل مخصوصا هغه افغانان چې د برازیل او د مکسیکو او د دې لارو نه افغانستان نراوتی یا د سوریا او یوکرين نراوتی د دوی لپاره چې هلته کم سازمانونو کار کول هغه سازمانونو د دوی پالنه ونه کړله هغه افغانان چې په دغه ځایو کې هغه نور یوکرينیان او د مهاجر چې راوتلي دي مکسیکو او برازیل او په دې منطقو کې چې ډېر سخت ستونزو سره مخ شول د دې هغه د دفترونو د تړلو دلیل یو دا و چې ځکه په افغانستان په نړۍ کې د مهاجرت په سکتور کې امریکا یو غټ ډونر دی اکثر لوی لوی ادارو ته د دې امریکا بودیجه ورکوله د حمایت بشر دوستانه بودیجه هغه بودیجه د کمبود د وجه دغه دفترونه نه توانیدل چې د دې مهاجرینو لپاره د وکیل زمينه مساعده کې یا د شالټر چې د بودو باش او ډوډۍ او د صحت پالنې نو همدغه دلیل و چې دغه مراکز و تړل شو او د مهاجرت پروسه د یو چیلنج سره مخ شو هر ځای کې چې افغانان په کمپونو کې پراته او تاسو به هغه غوړېدلې په قطر کې او په البانیا کې او په اروپا کې څو هیوادونو کې ترکیه کې هغه ځین هغه غږ راوچت شو هغه د هغه مسیج تاسو اورېدلې په هغه کې ټول غوښتنه دا و چې دغه کومه اداره چې د دوی قربتو په هغه اداره دی کومک شي هغه ادارې سره د مرستو شي نو دا یو بدبختی او لوی د تحریک چلوېدلو بل د نړیوال سیاست کې یو بل رخ وضعیت ونیولو اوس دا فعلاً د امریکا او د اروپا ترمنځ د غپ د یوکرين په مسله کې د سوې تفاهم دا هم یو نوې تاثیر لري او بل د هیوادونو چې مهاجرت ته اړ شوي دي د دې عمده دلیل د امریکا پالیسی نه وي ځکه چې اوس په افغانستان کې که طالب راتلل خو د امریکا سره د دوی پروتوکول شو نو ټول نړۍ د افغان مهاجرینو ته د امریکا په سترګه ناز ورکول هغه چې اوس د دوی هیوادونو رابطه د امریکا سره داسې وخیمه شوله نو دوی ته به خبره ده چې دا خدای افغانانو په سرنوشت باندې یو بد اغیزه کوي نو وکړل. نو اوس امریکا هغه لومړی کې چې ټرمپ راغله ډېر داسې تون برخورد وکړ د نړۍ سره د مختلفو هیوادونو سره، ولی اوس آهسته آهسته دغه پالیسي د نرمښت طرف ته روانه ده چې دغه تغییرات چې د ټرمپ اداره غواړي، مخکې دوی داسې په یو جدي او دیکتاتوري بڼه باندې تطبیقول، اوس یې متوجه شو چې دغه تاثیر نه کوي او دغه پروسې به په ډیپلوماتیکه شکل باندې دغه کوي. اوس دغه د نړیوال صحي سازمان باندې د امریکې کومکونه قطع کول دا خو په الفاظو کې مونږ ته یو کلمه ښکاري، خو دلته د ډېرو هیوادونو صحت په دغه سازمان پورې تړل شوی دی، ځکه چې هیوادونه د بیخي خودکفایي نه لري، متکی په دغه
زیاتره هیوادونو باندې د امریکا بهرنیو مرستو کمیدل مستقیم اغیز لري، ځکه چې پراخ پروژې په هیوادونو کې د امریکا د بهرنۍ مرستو سره تړلې وي. د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت نه وازی دا چې په نړۍ کې خپل لګښتونه راکمي، په کور دننه هم د لګښتونو کمولو ته ملا تړلې ده او ظاهرا غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو هغه حکومتي لګښت چې دی هغه راکم کی، هغه چې چې د ترامپ ادارې له خپلو موکلینو سره یا خلکو چې دوی ترای ورکړي کړي ژمنه بولي. ورسته به هم په دې باندې بحث وکړو چې د دې پراخه باد څه دي. زه به راشم بیا رامسپور صاحب ته. ښاغلی رامسپور، د نړۍ کې لکه مخکې د سازمانونو یادونه وشوه د کډوالو د حقونو دغه مدافع نړیوال سازمانونه دوی څومره د کډوالو په برخه کې خپل دنده تر سره کړې ده، څومره مسولیت لري او څومره دوی واقعا کار کولای شي، ځکه په دې ادارو کې د پراخ فساد، د پیسو د بې ځایه لګولو او د دې پر ځای باندې چې کار وکړي، یعنی د ستونزو خبره پکې شته ده. دوی د خپل ماموریت د کډوالو غغره سوال د کډوالو په اړه باندې پنړیوالو پالیسیو د هیوادونو په پالیسیو باندې اغیزي، یا په کوم هیواد کې لکه پاکستان غو دی هیواد کې چې کډوال به خل اساسي حقوقونو نه محروميږي، الته په پاکستان باندې فشار، دغه بیل بیل کوم اداري ډیر مسولیت لري او یا تاسو فکر باندې خپل دند او مسولیت تر سره کړی؟
پاستر که خو اومده ته کې دا چې حقوق دلته ډیر تعینون کې دي، یعنی حقوقي مسائل او حقوقي اسناد هغه هیوادونه چې ژمنتیا نه لري د 1950 کال د مهاجرت کنوانسیون ته یا د هغه د آپشنل اختیاري پروتوکول ته دوی ځان ته ډیر یو قوي توجه لري او هیڅوک دوی باندې نیوکه هم نشي کولای، ځکه چې دوی وايي د ما هیواد کوم تعهد نه لري او زه کولای شم چې خپل مستقل سیاست یا پالیسي د مهاجرو په ارتباط عملي کوم. پاکستان له همدغو هیوادونو څخه دي، هیڅ کوم ژمنتیا نه لري. بیا پاتې شو دغه سازمانونه، یونیسیر یا د مهاجرینو د کمیشنرۍ دفتر چې د ملل متحد یوه څانګه ده او د مهاجرینو په ارتباط کار کوي او د هغه کنوانسیون د 1950 نه متصدی د تطبیق او نظارت او عملي کول دي. نو دا هم یو اداره ده چې ملل متحد پورې اړه لري او دا بین المللي سیاست سره بین المللي حقوقي تعاملات سره یعنی نغښتې یو اداره ده. دا څنګه ده چې ځان یو مستقل اجرات وکړي، هغه هم ګوري چې آیا په لواله کچه په ملګرو ملتونو کې څه تیریږي، په لواله کچه باندې کوم هیوادونه دته حاضر دي چې مهاجر ومني، تر څو چې دوی دغه دوی باندې اپیل وکړي، دوی باندې غږ وکړي، لیستونه د مهاجرین د پناهندگان دوی ته وړاندې کړي چې کوم هیوادونه د مهاجرین قبولي ورکوي او بیا دوی دغه سره سم خپل پروسه او کار دغه کوي. په دې کې خوشاله نشته چې ادعاګانې مخکې هم موجود وو، خصوصا دغه ادارې د یونیسیر چې پاکستان کې وو، حتی یو وخت داسې اوازې وې چې هلته کیسونه او قضیې خرید و فروش کیږي، حتی پرورل کیږي د هغو کسانو چې کیسونه هلته دي او بل چا باندې خرڅول کیږي. داسې ګنګوسي او ادعاګانې همیشه موجود وو، کېدای شي اوس هم موجود وي. بیا پاتې کیږي هغه نور ادارې لکه آی او ایم چې مثلا دوی هم د مهاجرینو صحیح پروسې یا مثلا د دوی د مسافرت پروسه او دا صحیح چکونه او دا مسائل مخته بیایي، دوی خود خواه مخواه اصول اداری مصارف تری وزکهی یا کن بودیجه یا دغه چطوی تر از بی کلا دی مرگل عمرتون عمومی بودیجه تنقیص راولی پا خپل مصارفو که تابیده چه طول ایجنسی گانو تا دیگوی طول وجهی صندوقونو تا دیگوی طول دفترونو باندې تاثیر کوي کېدای شي د دوی کار هم لیک سلوسي بیا پاتې کیږي هغه انجوګانې چې ځینې انجوګانې دي چې ځینو مملکتونو پورې مرتبط دي مثلا د امریکې متحده ایالات مثلا څو انجوګانې دي چې دوی د مهاجرینو لپاره کار کوي بیا د دوی یو کوارډینیشن هم انګی لري د خپل د یونیسیار د 2023 کال دی هغه کوم مجمع چې دوی دایر کړل په دسمبر کې او هلته دوی تقریبا یو تعداد هغه انجوګان مؤسسات سره راټول کړل او یو فروم جوړ کړل چې پاناما د ګلوبل ریفوجی فروم نومیږي په دې کې ډېر انجوګان دي چې دوی د مهاجرینو لپاره کار کوي د دنیا په مختلفو سیمو کې د دوی په منځ کې هم داسې مالي مسایل ډېر یو غټ مسله ده اداګانې موجودې دي بودیجې کمښت هم مسله مطرح دي خوب هر دغه مسائل چې موږ او تاسو راټول کو بیا هغه عمومي سیاستونو ته راځي چې دنیا په کچه باندې دغه سیاستونه نن سبا عملي کیږي هغه سیاستوال چې په اروپا کې اوس حاکم شوی دي هغه تنفر او نفرت چې د مهاجرینو د ځینو اعمالو څخه مطرح شوی دي په ځینو هیوادونو کې لکه آلمان چې مخکې موږ او تاسو ملمانه یاد کړ یا هغه امنیتي ګواښونه چې نن سبا مثلا متصور دي او داسې اټکل کیږي چې کیدای شي په دغه مهاجرینو چې دوی پاسته تو سکرین سوي نه دي یعنی دوی سیرل سوي نه دي کیدای شي دوی ځینی حلقات او افراد دلته چې نور رادیکال او تندرو ګروپونو سره اړیکه ولري او دوی د امنیت لپاره یو ګواښ وي دغه نور هیوادونو لپاره دغه ټول یو بل ته لاس په لاس ورکوي او دغه زمينه پر مهاجرت او د مهاجرینو پروسې باندې څنګه یې
مننه رامسپور صاحب د نړۍ یو شمیر هیوادونه به د کډوالو په دغه نړیوالو کنوانسیونونو کې تعهدات ولري یو شمیر به ونه لري خو په نړۍ کې هغه د بشري حقوقو یو منل شوی اصل له دغه کډوالو سره مرسته کولای شي ځکه چې کډوالم د نور وګړو په څیر باندې حقونه لري لکتر لګاغه ابتدایي انساني حقونه که یو هیواد ته ورزي د دې خوندیتوب باندې څومره ټینګار شته دي او بل خبره کدار ته وکي چې د هیوادونو محاکم لکه د هیوادونو داخلي محاکم له کډوالو سره څمرسته کولای شي په دې برخه کې یعنی افغان کډوال ک په یو هیواد کې لستون سره مخ یا واقعا وجدي ستون زولري او فکر کوي چې بیا عدالتي ور سره کیږي څه کولای شي
پاول ته کې په ارتباط کې بعد ارزو کوم چې واقعا د انسان دوستانه یا بشري الخ سخت سالی وسوری واقعا داخل یو بشری موضوع ده و هیوادون باید دست یو همکاری و تعاون ولری اغا مهاجر و سره چدوی یو ایواز سخبول هیواد تی مثلا کرده که یه الت مهاجر کی گی احسایی داخل چی 15% داخل کسان سخت چی ده جکلو یا ده پخپل هیواد دنه که ده تعقیب و شکنجه و قتل و دغس اوامر و نکابل تختی و همسایه هیوادون تا دوی پناوری پنځه یو فیصدی په هغه یوادونه کې پناه وړي چې هلته خپل د یوادونه یا کم درآمد یوادونه دي یا ډېر فقیر یوادونه دي مثلا تاسو اوس تاسو وکړئ چې موږ ایران ته ځو یا پاکستان ته د پاکستان او اقتصادي حالت او ایران اقتصادي حالت هم سره لته چې کیدای شي د موږ نه خې بیا هم ډېر خنه دي یا افریقایي یوادونه چې هلته مهاجر دي او یواد نه بل یواد ته تښتي هلته هم محیطي ستونزې ده د اقليمي ستونزې ده لکه وچکالۍ ده عدم لاسرسي ده او بوده مثلا جنگونه دي قبیلوی اشخالی دی هلته یعنی دوی هلته هم مسئول ندی سه طبیعی آفات ورته چلنج کهی او سه هم نور امنیتی مسائل هلته مطرح دی یعنی پر حالت سرال دی چی هوادونه همسایه هوادونه پا زینو مناطقو که بل مهاجر تا پناه ور کهی و بیا هم دوی اغا میارون سره برابر ځای نه لري هلته چې حداقل د دوی ژوند یو څه مدت پر خوندې دی دا یو ټکی بل پاتې شو دغه د محکمه او محاکمو مسلې چې آیا دوی کولای شي افغانان مثلا چې نور هیوادونو کې هلته مراجعه وکړي خپل غږ پورته کړي شکایت درشي هر شی بیا هم سیاستونو پورې مرتبط دی که چیرې یو لایحه پاس کیږي یو قانون پاس کیږي د پارلمان په کچه نو څوک هغه لایحه یا هغه قانون چلنج کولای شي تاسو فرض وکړئ د افغان مهاجرو په ارتباط د اروپا په پارلمان کې یو لایحه مثلا تصویب کیږي نو دلته په امریکا کې هم همداسې حال په امریکا کې فدرال محکمې دي چې هغه کولای شي د رئیس جمهور فرمانونه چلنج کړي چې موږ او تاسو ګورو نن سبا چې تر اوسه دوه درې کراته کیږي چې فدرال محکمې د رئیس جمهور فرمانونه چلنج کوي په اروپا کې بیا د بشري حقونو محکمې هم شته د بشری حقوقو محکمې کیدای شي دغه سي بشر دوستانه او بشری حقوقو قضایا چې سره ورته عارض شي دوی وسیړي خو متاسفانه دا ډیر یو آیسته پروسه ده، ډیر وخت نیسی.
ډیر زړه
یو چټک نه نه
مننه مننه خغل رامسپور. خغل سلیمی د تاسو فکر باندې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په تړاو باندې ځینې پیښې د دې سبب شوې چې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې لږ تر لږه په نظرونو کې کډیر نه یو څه بدلون راشي، خصوصا په سیاسي کچا او سټیج باندې. څومره تاسو فکر کوئ چې لکه یو کتله خلک یو ځای کې راټول وي، خامخا به پغوي کې خسړم وي، بد سړی بم وي، یو بجرم کیږي، څومره فکر کوي چې جرمني ټولنه یا د جرمني رسنۍ یا نړیوال رسنۍ یوازې د کډوالو په جرمونو باندې تمرکز کوي؟ خی په همدغه ورځ باندې ډیر نور جرمونه تر دې فجی جرمونه شوي، یا په همدې ونه کې یا په همدې میاشت کې فکر کوي چې هغه د ټولنې د جرمونو عادي تناسب ته په پام باندې کډوال ډیر مجرمان جرمونو کې خیل دي ځایي خلکو، او کنه د کډوالو په جرمونو باندې ډیر تمرکز کیږي د رسنیو یو جرمنانو لخوا؟
متاسفانه دا ورستی جرایم په داسې و اساس وخت کې رامنځته شول، او چې هلته انتخابات روان و، هلته هر ډلې او هر ګوند ناڅه کوله چې له دغه فرصتو څخه ګټه واخلي او دا خلکو ته وښایي چې په هیواد کې څه وضعیت روان دی. اما متاسفانه تاسو به خبر وای چې همداسې دې ته ورته یوه پیښه په دې وروستیو کې هم وشوله چې یو جرمنی په خپله پکې ښکېل و، یو موټر یې د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې وروستو. اما که هغه د پوښښ کچې ته وګورئ، په هغې کچه باندې نه ده، خو دا شیان متاسفانه موږ هر وخت ویلي دي چې د کډوالو شیانو ته په رسنیو کې یا جرایمو ته په رسنیو کې ډیر زیات پوښښ ورکول کیږي. اما دا شی باید د دې سبب نه شي چې مثلا موږ هغه پې توجیه کړو هغه جرمونه. واقعا چې هغه ډېر سخت جرمونه وو په دې وروستیو کې چې افغانان پکې ښکېل وو. اما اوس مثلا له انتخابات څخه تېره شوه، هغه ګټونکی او بایلونکی معلوم شو، دا چې راتلونکی حکومت ائتلاف به څه ډول وي هغه ټول پکې معلوم شول. نو اوس نه د کډوالو خبرونه دومره د خبرونو سر ټکی دي، او نه هم دې ته ورته نور مسایل. خو هغه هغه اساس وخت چې و، هغه اساس شیبې د انتخابات وخت و، په هغې وخت کې متاسفانه موږ افغانان په جرایمو کې ښکېل وو چې متاسفانه هغه توجیه کیږي هم نه. او بده که ممکن در رسانه‌ای لاسم و او د پالیسیان و لاسم و که چه دوی غوښتل دغه پالیسیان چین شي او ځینې تغییرات را ولی، ځکه عوام په اقتصادي لحاظ باندې هم له حکومت څخه ناراضه و، او له دې وضعیت څخه هم ناراضه و چې هر ورځ دوی تجربه کوي، هغه د یو کار موندل دي، هغه د یو کور موندل دي، او همدارنګه نور چیلنجونه چې دوی په ورځني توګه ورسره مخامخ وو. دا ټول شایان د دې سبب شول چې عوام هم دغه خیاړ خو افراطي ګوندونو ته رایه ورکړي، او حد اقل د هغوی خبرې اجاز کړي. دا ټول شان د دې سبب شول چې د کډوالو لاندې باندې
هغه اغیزې چې ټاکلې وي هغه وکړي.
بخنه غواړم څه
مال هغه دغه خبرونه او پیښو هغه خپل اغیزې وکړلې. مننه، زه تاسو ته بیرته راستنی کوم. فکر کوم چې جرمونه په هیڅ ځای کې د توجیه وړ نه دي، خو که په یو ټولنه کې د یو قشر جرمونه په هغې کې ناوړه عادت، ناوړه پیښې لوی ښودل کیږي، او د بل قشر کم ښودل کیږي یا که د هرې چا لخوا نه وي، دا خپله د تبعیض یوه بڼه ګڼل کیدلی شي. ښاغلی کریمزی صاحب، راځئ چې دا بحث راټولم کو. ولی افغانان په تیرو څلوېښتو لسیزو کې له کډوالۍ نه نه خلاصیږي؟ دا خو به لویه پوښتنه وي. خو که داسې ووایو چې په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې سمه ده چې ځینې خلک به سیاسي، حقوقي او نور مشکلات ولري، خو ځینې خلک ډیر داسې نه ښکاري چې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ یا له خطر سره مخ وي. زه په اروپا کې ډیر داسې نالوستي ځوانان ګورم چې هیڅ ستونزه نه لري راغلي دي. تاسو فکر باندې لنډ ځواب کراکئ، نور څه علتونه دي پرته له نامنۍ او سیاسي بدلونونو افغانستان کې چې خلک ترې وځي او کډه کوي په ځانګړې توګه ځوانانې؟
دغه مهاجرت دوه بڼې لري، یو اقتصادي مهاجرت دی، یو سیاسي مهاجرت دی. او په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې ډېر ښه نظامونه شتون لرل. دا تیر شل کاله دوره کې هر سړی په افغانستان کې ژوند کولای شو، ولې موږ تاسو هغه وخت هم شاهد یو چې ډېر خلک مهاجرت ته اړ وو، مهاجر شول. دا غي دلیل هغه موږ په خلاصه کې ویل شو چې هغه اقتصادي مهاجر چې د فقر نه یا د جایداد د نشتون یا د روزګار د نشتون د وجې هغه کوچېدلی دي. بل دغه حکومتي پالیسۍ نه چې په داخل کې تطبیقیږي، مثلا موږ په جمهوریت کې دغه د اصلاحات اداري په نامه باندې یو بدبخته پروسه لرله چې زمونږ ډېر نالوستي خلاصه کې چې لوستي ځوانان دغه ادارې دې ته اړ کړي چې دوی باید مهاجرت وکړي، ولې شعار دا چې دوی شفافیت راوړي. دغه شفافیت دوم دغه یو نو ډېره داسې پالیسۍ نه د حکومت نه تطبیقیږي. بل د طالبانو د راتګ سره موږ دا د سینو شولې چې طالبان د اسمان نه راولې د یو بل مخلوق همدغه افغانانو خپل د دوی د ژوند پالیسی تیر شل کالو کې چې هر داس شوه دی که هر انفجار شوه دی په تعریف کې د دوی نوم سره زمیمو که دوی کړه دی که داعش کړه دی که پاکستان کړه کار چا کړه دی ولی په کل کې به عنوان د دوی په نامه تمامېدلو. نو د دوی نه دار سړی یو نو وحشت کېدلو یو ترس کېدلو. بلغه د مشرانو قول له وجه تمنه تعلیم زیاتیږي هغه نه جرأت د انسان کمیږي ځکه فکر سالمی. نو د دې خلکو په مقابل کې د افغانانو جرأت ډیر کم چې ورسره مقاومت وکړي او سپات شي. او بل دوی داسې یو جوړ او منظم شل کلن نظام د منځه وړي چې خلک اړ شول دي شي ته چې دوی باید ترک وطن وکړي. بل د دې کاناډا کې د تاسو ته یو مثال ویم چې موږ دلته یو د لیکوالانو ستراتیژیک مرکز یو بنیاد دلته رامنځته کړی دی. د دې بنیاد اصل وجه همدغه موضوع ده چې دغه افغانان چې د قلم خاوندان دي، د فکر خاوندان دي. د بېلګې په توګه موږ یو ښه جرنالیست لرلو، یو نه لرل په سوونو مو لرل. دوی وتوانېدل چې افغانستان پرېږدي خارج. دلته اوس د دې محلي ژبه باندې نه پوهېږي، محلي رسنۍ د دوی ژبې صحیح نه آشنایي نه لري. نو دا بیچارهګان به څه شي کوي؟ نو دغه مرکز په توسط داسې په هر هیواد کې داسې یو حرکت شوی دی د افغانانو دپاره خود کفا او خپلمنځي فعالیتونو ته رامنځ کولو دپاره. بل دغه د طالبانو دغه کوم موجوده نظام چې سړی ارزونه ورته وکړي، دوی په دې دریو کلونو کې هیڅ نو داسې محیط مساعد نه کړلو چې افغانان دي هغه چې راغلي دي بیرون په سخت او په تکلیفونو کې دي. دوی که هغه ابتدا نه خو ترس لرل، اوس خو ترس نه، اوس خو بېرته تللی شي. خو له دوی د بدبختۍ د وجې ونه توانېدل چې دغه افغانان چې بې کوره شوي دي، فامیلونه بې کوره شوي دي، داسې فامیلونه چې راغلي تر کاناډا پورې ځانونه را رسولي دي. بېرته رسمن د حکومت نه غوښتنه وکړله چې موږ ځان ډیپورټ کوو. په امریکا کې، په لندن کې، په جرمني کې موږ تاسو شاید هغه چې لاړل په کوم عنوان هلته دغه شول په هغه اجتماع کې وپالل شو. سرټیټي خړسترګي چې ورته وایي په کلي محلي لهجه کې ورته یو ټکی وایي چې یعنی په کې چې بیرته راغلی. نو هغه خلکو دپاره هم حکومت کوم څه ځانګړی تدابیر ونه نیول چې بیرته د راتللو دروازې ورته په یو عزت
مننه
خلاصې.
نعم دې سره ورشم بهان صاحب تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای باندې چې د حقونو ملاتړ وکړي په پاکستان کې د میشتو کډوالو بیرته پاکستانی چارواکو ته په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه وایي چې کډوال دی ورواستي. تاسو راته دا وایي چې په دې نه غږیږو چې ولې طالبان دا وایي یا نه وایي، دا سمه ده نه سمه ده؟ څه ډول کډوال دا محل په پاکستان کې میشتي او زیاتره خلک چې پاکستان ته تللی د کوم ارتیا ول مخه تللی، آیا ټول یې د خپل ژوند له خطر سره مخ دي او کنا نور مسایل هم لري؟
مننه. دلته ترغبلی د خبرې ما پیغام دلته څو کټګوري کډوال شتون لري. اوله برخه هغه کډوال دي چې له شلو د سو کلونو لپاره دغه دلته پاکستان کې بلا الکتریک میشتي چې سوداګری کارونه لري، نور کاروبار لري. او د نړۍ کسان چې له بیوزلۍ څخه د څو مودې کې سپېڅله د لاس پنځه شپږ کلو کې راغلي د کمې سوي دي. او د نړۍ هغه کسان چې د جمهوریت د سقوط وروسته د تر کډوال سوي دي او د پاکستان په بیلابلو ایالتونو کې پراته دي لکه د اسلام آباد، پېښور او کوټه د ځایونو کې چې دلته هغه د خپلو د کیسونو د مختلفو نقاط راغلي چې دلته نشي کولی چې خپل کیسونه مخ په وړاندې بوزي او دلته بدبختانه چې کیسونه ما د په تاریخ ولوېده ودنډېده او خلک هم له سخت خورا ډېره زیاته بدبختۍ سره مخامخ. دلته بچو ته ښوونځي نشته، اقتصادي ستونزې شته، د پولیسو ځورونه ده چې مخکې مو ویل چې پولیس د هغه کسانو ماته نیشي چې قانوني اسناد په لاس لري بیا هم نیول کېږي. خپل یو جفا د ټول افغانانو سره کېږي. ستا هېڅوک نشته چې دې پوښتنه وکړه ګویګنې وکړه چې ولې تر څه وخته به دا حالت روان وي، لکه څنګه چې مخکې مو ویل چې دلته استازولي چې د افغانستان د دلته هېڅ اصلا د ستنې د سپام خطر امکان نه ده کړی. دلته نړیواله ټولنه هم چوپه خوله پاتې ده، دلته هم پاکستان زور اچولی ده. هر ورځ په لارو کوڅو کې افغانان په سمه توګه تګ راتګ نه شي کولی. نو دلته هغه افغانان دي، ډېری دلته هغه افغانان دي تقریبا یو امریکایي هېواد ته چې دلته په تمه دي، د تلو په تمه دي تقریبا 2000 کورنۍ دلته پرتې دي. د دې پته چې یو ورځ یو ورځ دوی ژوند مو ژوند په کومه باندې برتنه چې دا ټول خوبونه له وبو سره لاوسو او دلته له یو خر وست پاکستان پر دې بل خوا کې سونه په تاله خپل وي او له بل خوا افغانستان ځینې نشکله د طالبانو
وخت
په خپل عبادت برتنه
او مننه کوم وخت برا کم شو. خغل سلیمی پلندون را ته وای آیا فکر کوي جرمنی لا هم لکه مخکې چې بهان سی بیا دونه وکړه چې امریکا ته په زورګونو کورنۍ دی پاکستان نه یوازې باید لاړ شي. دا ځینې خلک دي چې دی جرمنی تک تم کیسونه لري یا لکه لګ دي نور اروپایي هیوادونو کیسونه لري، شمیر زورګونو تر رسیدګي غني په پاکستان کې دی. د تاسو فکر باندې امداسي یو اټکل مراته وایي د کډوالو د حقوقو دفاع په توګه چې آیا په اروپایي هیوادونو په ځنګړي توګه جرمني کې کډانه به حکومت فعال شي په پالیسیو کې به دغه خلک چې جرمني ورسره کړی د تخلي د دوی د کیسونو مخ کې وړل شامل یو کنه فکر کوي چې سختي برای شي ډیره
نه متاسفانه ظاهرا خدا سی کاری هغه کسان چې ځکه د دوی د ورسته معلومات لمخې چې دغه کسان ته لیګلی دي چې له هغوی سره دوی نور په غژمنه باندې نه دي ولاړ او در حال دلته موجوده پروګرامونه وو چې د افغان کډوال د کورنۍ غړي د راوستلو لپاره فعال وو هغه یې ودرول په غیبو دي چې کمې کړل نو سړی به څه خوشبیني ولري. ممکن په ځینې سیسنایي حالاتو کې ځینې کسان راولي چې کارونه یې ډېر مخکې تللي، اما له چا سره چې هغه لومړۍ وعده شوې ده متاسفانه زه فکر نه کوم. خو که چېرته یو لوی بدلون راځي او دوی بیا په یو غټ شي باندې توافق ته رسیږي ممکن سړی امیدواره پاتې شي.
ډېر زیاته مننه کوم. زه به بحث له ابوالاحرار رامسپور سره راټول کوم. رامسپور صاحب، دغه هیوادونه په ځنګړي توګل ودی سی وادونه ماده خبرونه په فایل کې موبایل چې دوی ظاهرا ځاندي بشري حقوقو دغه نړیوال اعلامي علم بردار ملاتړي بولی. زینې د درې منړې هیوادونه وخت په وخت په دې ملامتۍ چې ګوند د بشري حقوقو توفادار ندي، نو دوی ته په دې برخه کې ډیر مسولیت راځي کیږي. او یو درې ما خبر دام ده چې دا هیوادونه او د دوی سیاستونه پر لپسې په فقیرو هیوادونو کې تاسو چې زیاتره د کډوالو کوربه او بلل د حالاتو د بدلون سبب کیږي. که چیرته مثلا د جرمني ټولنه، د کاناډا ټولنه، د امریکا ټولنه نه غواړي چې کډوال دی ورشي، دغه وګړي څومره خپل حکومتونو سره په دې اړه حساب کوي چې تاسو په دغه هیوادونو د درې منړې په هیوادونو کې تر کومه حد مداخله وکړي، څومره مداخله وکړي او هغه سره څنګه مرسته وکړي دغه هیوادونه په اړیګړی باندې بدل نشي. مثلا په سوریه کې په وضعیت کې سوریایان دوبره نه دي خیل لکه نړۍ چخیل د پلیبیا کې هم دسی په افغانستان کې شل کاله نړۍ خیل و. دا برخه له حقوقي په لولند ځکه چې وخت مې ډیر کم پاتې شو پښتنه غټه ده.
مننه تاسو خپل سوال جواب هم دي ځکه چې متاسفانه دغه سیاستونه نسبا جریان لري او د سیاو بین المللي مرجع نسل د دنیا پښتنه وکي. بیا هم بعد وایو چې سیاست تعین کوونکی دی، حقوق تعین کوونکی دی او منتصف د سیاستونو کې چې نن سبا دنیا په دغه حالت باندې راوستي ده. یو شی د موږ تاسو نه پاتې ونه شي چې یو تر د افغانان په ابوظبي کې، په البانیا کې، لکه پاکستان چې د موږ افغانان پاتې دي هلته هم پاتې شوي دي او دوی هم په ډېر بد حالت کې قرار لري. متاسفانه دغه سیاستونه دوی باندې تاثیر کړی دي او خدای دې وکړي چې بین المللي سازمانونه په دغه عرصه کې یو غټ دادخواهي ته سازماندهي ورکړي تر څو چې دوی غږ هم واورېدل شي. څه څه سایتوري او څه د مطلب بدوسی.
فکر کوي چې دغه ملګری ملتونه یا پنړی کې ځینی مخکخ د سازمانونه شته دي دوی فشارونه دوی په دې برخه کې څه اقدام وکړي خصوصا هغه چې د تخلیش منه ورسره شوی
سیرن خو امیدواری تیر کم سوی ده ولی بیا هم که چیرې غټه هیوادونه وغواړي چې دغه استوزی د پاره یو لاره د حل پیدا کی دوی کیدای شي چې دا داخلي ولاره ورته پیدا کی
ډیر زیاته مننه کو دوستانو د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې د خبرونه په نړۍ کې د افغان کډوالو په وړاندې په زیاتیدونکو فشار راڅرخیده را سره ملمو د بشري حقوقو څیړونکو ابو الاحرار رامسپور په اسلام آباد کې افغان خبريال ظاهر بهاند په جرمنی کې د کډوالو د حقونو یو فعال شبیر سلیمی او همدارنګه په کاناډا کې د افغان لیکوالو د یوې ټولنې د مشرتابه غړی نثار احمد کریم